السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هرات د ګذرې په ولسوالۍ کې د راپورونو له مخې اووه ملکیان ماښام مهال د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د ګذرې ولسوالۍ د اندېشه ښارګوټي د امام زمان په جومات باندې شوی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. راپورونه وایي چې په وژل شوو کې د جومات ملا امام، یو وړوکی ماشوم او پنځه نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یوه بیانیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په خاطر دې پر شیعه مذهبو ورته بریدونه د داعش لخوا شوي. طالب چارواکو هم لا د خبر تر لیکلو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال، شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو جوړولو لپاره درې میلیارد ډالره بودیجه منظوره کړې. ایران د ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 511 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابع لري. د ایران د شمال ختیځ لپاره د پولیساتو او پیاده ځواکونو د قمندان جنرال حسن مکتی له قوله رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده پر دغو پولو په راتلونکو دریو کلونو کې کار وشي. د طالبانو حکومت له د ایران د دې اقدام په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکې راتګ او د سرحدي نښانونو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پولیساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 13 د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو له شپږم تلین سره برابره ده. سباون کاکړی، بادالله حنانزی او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شول. په هغه برید کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې مسؤلیت ومانه، ټول ټال 29 کسان چې اکثره خبریالان او رسنیز کارکوونکي وو وژل شول او 50 نور کسان ټپیان شول. دوی د یوې بمی چاودنې د خبرې پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. طالبانو د هرات غور سړک د رغولو کار پیل کړ. د سړک د جوړولو چارې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوې. بختر اجانس چې طالبان کنټرولوي راپور ورکړی چې دغه 350 کیلومتره اوږد سړک د سرب او جستو د کان له عوایدو تمویل او د قرارداد شرکتونو لخوا جوړیږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچهي صندوق د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د خزینه واکسیناتورانو د ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د افغانستان څانګې د اکسپانې له لارې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دغه ښځې د ماشومانو د ژغورنې لپاره هغوی ته واکسین تطبیقوي. د افغانستان په 12 ولایتونو کې پرون دوشنبه د پولیو واکسین پیل شو چې تر 5 شنبه دوام کوي. او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر اعلان وکړ چې تمه ده 100 اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بورل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو بیا شاوخوا لس ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه ویټو کړه. د امنیت شورا 12 غړو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی وو، چې په دوی کې د امنیت شورا د دریو دایمي غړو فرانسا، چین او روسیې سربیره د امریکا دوه آسیایي متحدان، جاپان او جنوبي کوریا شامل دي. تیره میاشت هسپانیا، ایرلند، مالتا او سلووانیا اعلان وکړ چې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو لپاره به په ګډه کار کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرونی غونډه یو ځل بیا د افغانستان په تړاو پر اندېښنو ورټوله وه.
د طالبانو رژیمونو سره سره چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقونو د سیستماتیک نقض شاهدان دي.
دا ډول بحثونه څومره اغیز لرلی شي؟ د ښځو د یوې فعالې نظر مو پوښتلی.
هر څومره چې د افغانستان په وضعیت، خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغان خبریالان وایي هیواد کې دننه دغه حق پرې محدود شوی.
مونگا محدودی هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب پرې کېدای شي، متاسفانه دغه برخه کې اجازه نه لرو.
په غزه کې د اوربان په هدف پر اسرائیل د لویدیز فشار زیات شوی او د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځوانانو د فوټسال نړیوالو لوبو ته د افغان لوبډلې د لارموندنې بریا لمانځلې. نور راپورونه هم شته. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. شپږ بجې او شپږ دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دوري ارزونه وکړه. د بحث ګډونوالو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو په شمول د خلکو د حقوقو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. د شورا کې د افغانستان د استازولۍ راپور وړاندې شو. صفی الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیر بیا ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله.
د طالبانو
ژمنو سره سره چې بشري حقوقو ته درناوی کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقوقو د سیستماتیک نقص شاهدان دي چې تر ټولو ډیر زیان په دې برخه کې خزولې ده. د اساسي ازادیو د تضمین او خوندیکو له غژمنې اوس په یو داسې واقعیت بدل شوی چې ظلم او ځپلې اساسي ټکی جوړوي. په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د خزو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندېشه سره په ګډه د بشري حقونو په شورا کې حضور درلود. د حقونو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټولوی افغانستان پریښی.
اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولی شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پریږدي.
Felt complete to leave the country.
دا ورتن پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د وری ارزونه کې د وشمیر هیوادونو استازو هم خبري کړي. اکثرو د جنو او خزو په وړاندې د طالبانو د محدودونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ناروی استازي تورموت اندرسن ویل
While Norway welcomes the improved security situation in Afghanistan, we remain deeply concerned.
ناروی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اوسني بهتره شوې امنیتي وضعیت هرکلای کوي، خو موږ د تبعیضي تګلارو او کړنو په اړه جدي اندېښنه لرو چې مدني فعالیتونه او عدالت ته لاسرسی تر ډیره اغیزمن کړي. ناروی سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د نجونو په ښوونځیو باندې ټول محدودونکي فرامین لاغوه او با کیفیت تعلیم ته مساوي لاسرسی یقیني کړي. د ناروی او ځینو نورو هیوادونو استازو دا ټینګار هم درلود چې د ژوند په ټولو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د ښځو ونډه رعایت شي. هغوی همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې خلکو ته د بیان ازادي او د سوله ییزو غونډو او لاریونو اجازه ورکړي. طالبانو له د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دوري ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی پخوا د بشري حقوقو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډیره د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېده. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره له هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په یو ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی له طالبانو وغوښتل چې له هغو فرمانونو لاس په سر شي چې د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه محدودوي. پخوا تر دې هم ورته غونډې شوي او ورته غوښتنه پکې تکرار شوي، خو عملي بڼه نه ده غوره کړې. اوسنیو شرایطو کې دغه ډول بحثونه څومره مهم دي او اغیز به څومره وي، په همدې او نورو مسلو مې د ښځو د حقونو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بیانیې ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي، په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقونو مسله په اصله کمرنګه کېږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنې دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل شوی دی، یا واقعات شوی، یا جنگونه دی، یا شخړې دی، یا چې زه فکر کوم دا خپل تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. که د اوکراین موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې. همچنان خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې بینالمللي ټولنه اندېښمنه ده، مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شو، بینالمللي ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقونو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفیږي، اما طالبان بیا د ښځو حقونو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول پکار دي تر څو دغه دریزونه سره نږدې شي او بالاخره د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقونو موضوع ده، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه دي، دغه حقونه تامین شي؟
د تاسف ځای خو دا ده چې بینالمللي ټولنه خپل اندېښنه ښوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان مېرمنو سره له ضدیت نه کار اخلي، فکر کوي څومره چې دوی محدود سي یا څومره دوی حذف شي، نو دوی کولی شي د دا حذفول د مېرمنې د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کوم کومه سختریزي چې دوی شروع کړې ده، دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې بینالمللي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه دا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حق نه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپلو لاندې کړي یا خپل ځان ته په اسلام په اسې کنیز یا برده وساتي. نو دوی باید احساس مسؤلیت وایي کې دتا د بشري حقونو ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقونو قایل دل خو دغه اسلام د چورته حق او حقوقو ته قایله شوي، او زه فکر کوم چې زده کړه اولین حق ده چې نرو ښځو باندې فرض دی، او دا حق باید ورته ورکړل شي، که هغه د کار حق دی، که هغه د سفر حق دی، که هغه د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول هغه حق ده چې ورته اسلام ورته ورکړی دی. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره، د خپل حاکمیت دپاره، د ولس د رضایت دپاره باید د بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف یې که د جنګ وخت کې ورکړی و دې لپاره چې خپل جنګیالي وجنګوي، هغه وخت یې شوی جنګي حالت نه ده، اوس دوی په واک کې دي.
د ښځو د حقونو فعال او د پخوانۍ ولسي جرګې غړی شنکی کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د رسنیو په ازادۍ ټینګار کړی دی. دغه سفارت د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په درشل کې پر خپل ایکس پانه لیکلی باید دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. خو بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې دغه حق ترې اخیستل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مې د دریمې یا د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د راتلونکې جمعې په ورځ نمانځل کیږي په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ د ټینګار تر څنګ د ازادۍ د ټولنې لپاره مهمه بللې ده. د سفارت چې اوسمهال له قطره فعالیت کوي د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکسپانه لیکلي باید هر دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت زیاته کړي باید له دې لارې خلک پیاوړي شي څو یو ټول ګډونه راتلونکی ولري. دا په داسې حال کې ده چې واکدار طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته په افغانستان کې ډېر شمېر رسنۍ تړل شوي یا یې فعالیت محدود شوی او تر څنګ ډېر شمېر خبریالانو د رسنیو کارکوونکي نیول شوي چې له څه وخت بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي. روسوی کې په خوست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ادارې د موسیقۍ اورېدو او د دوی له قوله له ښځینه اورېدونکو سره د خبرو په تور درې خبریالان ونیول چې له شپږ ورځو بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شول. طالبانو حکومت همدا ډول نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د دوو خصوصي ټلویزیونونو خپرونې چې بریا او نور نومېدل اسلامي او ملي ارزښتونو د نه رعایت له امله بندې کړي. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي ګوند یوې څانګې د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون بیا د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار اړوند و. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي اوسمهال په خپلو چارو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې دوه خبریالانو د خپل نوم نه ښودو او د خپلو غږونو د تغییر په شرط ازادي راډیو ته وویل
دودیو نشو کولای په وسنوي شرایطو کې لکه څنګه چې د ژورنالیزم اصول او مقررات او هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب پرې کېدای شي مو هڅه کوو په هماغه ډول باندې خپل کار پر مخ یوسو خو متاسفانه په دغه برخه کې اجازه نه لرو.
وروستیو کې موږ شاهد یو چې ځینې خبریالان ونیول شو او د بریا او نور تلویزیونونه وترل شول. له دې پیښو وروسته ډېرې رسنۍ اندېښمنې دي چې دوی لږ سرغړونه وکړي شاید د دې تلویزیونونو له سرنوشت سره مخ شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت ویاندویانو په ځلونو ادعا کړې چې د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. له دې وړاندې هم له رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا په دوی د وضع کړي او محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د 1402 کلنی راپور کې لیکلي وو چې دا کال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي یو سل اته شپېته بيخي ثبت کړي چې له دې شمېر یو شپېته د خبریالانو د نیولو په اړه وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم ورزو ایران ته. په ایران کې هغو افغان فعالانو د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنې ښودلې چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته تللي. دوی دغه راز له ایرانه افغانستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ستنولو هم اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر خبریالانو او د بشری حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټی ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالی کمشنری وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هېواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې یوې افغاني خبریالې زهرا عزیزي ازادي راډیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد مرغه ک افغان خبریالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایی او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډېر لږ پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري.
مسؤلیت شغلي برخوردار نه
د بشری حقونو یوې فعالې او د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې د دغه هیواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ثواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
زده ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری ته ورغلم
خپل ستونزې مې ورته وویلې، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي، تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول شي.
په شکل اجباري جلوګیری شوه.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چند مدت میشه کې روی کرده
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقونو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان، مدني فعالان شامل دي. دا واقعا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران له دولت، ملګرو ملتونو څخه د بشري حقونو او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي، تر څو هغه کسان چې افغانستان ته په ستنېدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجې، بند یا مرګ سره مخ نه شي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمېر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه، او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل درې برابر زیات شوی. هم مهاله پاکستان هم د بیا اسنادو او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو له مخې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د بېلابېلو نورو لاملونو له امله نورو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالو ته وروسته راستنیږو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم مه هیروئ. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیل باید غزې تړانګې ته د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره هڅې لا زیاتې کړي. انتوني بلینکن پرون دغه څرګندونې پر یاس کې کړي. تفصیل یې له صفي الله سانیکسي.
په غزې ترانګه کې د جګړې له پیل راوروسته دا اووم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه په ریاض کې وویل د اسرائیلي یرغمل شو خلاصون او اوربند به په غزه کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري، خو حماس ډلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوي او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل اوس مهمه خبره د غزې په ترانګه کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. انتوني بلینکن د دوشنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل موږ به په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند ته نه تم کیږو. هغه زیاته کړه تیرو څو اونیو کې موږ د پام وړ پرمختګونه لیدلي چې پکې غزې ترانګې ته د نویو لارو پرانیستل او د لیګل شو او ویشل شو بشري مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همداراز امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز هم جوړ کړی چې راتلونکو اونیو کې پرانیستل کیږي، مګر دا کافي نه ده او موږ لا هم غزه او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنټرل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرائیلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرائیلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له څلورو اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په ترانګه کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان وژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره سل کسان ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزې ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 3400 ډیر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د غزې ترانګه چې 2.3 میلیون وګړي لري، 80% اوسیدونکي یې بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لوی برخې ویجاړې دي او د شمالي غزې اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین پیلېګو پروند تمکیګو پروند د افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شو. کونړ او نورستان هم د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې دا کمپاین پکې پیل شوی. دا چې هلته روغتیا پالان څه وایي تفصیل لره له انوري اورو.
په کونړ او نورستان کې هم د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې پکې به په دواړو ولایتونو کې څه باندې 2500 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤل ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې به موږ په کونړ کې 2,000 ماشومان هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د 5 کال څخه کمې د پولیو وحشي وایرس په مقابل کې واکسین کیږي. په دا کمپاین چې دی په دې کې به وټامین ای 1,200,000 ماشومانو ته چې دی دا ورکول کیږي.
په نورستان کې هم د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې په مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې به په پیل شوي کمپاین کې 8,500 ماشومانو ته واکسین ورسوي. په جګړه ایزو کلونو کې به د واکسینو رضاکارې ډلې لرې پرتو سیمو ته نه شو تللې او همدا لامل و چې په هر کمپاین کې به په دغو ولایتونو کې د پولیو واکسینو څخه په لسګونه زره ماشومان بې برخې پاتې کېدل. خو اوس د نورستان او کونړ چارواکي د پوره امنیت ډاډ ورکوي او له خلکو غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د واکسینو په ورکړه کې رضاکارو ډلو سره همکاري وکړي څو د ګوزن لاعلاجه او زر خپرېدونکي ناروغۍ څخه خپل ماشومان او ټولنه وژغوري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې نن دوشنبه د غویي په لسمه یې د هیواد په 130 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړی چې په دغه کمپاین کې به 10.5 میلیونه ماشومانو ته د 2 څاڅکو واکسینو تر څنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنه په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوې ده.
د فوټسال نړیوال جام سیالۍ په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکو محمد تمیم سلطانی آزادی رادیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو پر ډله ییزه توګه خوښي څرګنده کړې ده.
تیرش په هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا د ننه او بهر د ټولو افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا جای افتخار است با وجود نبود.
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د سانتیاګو له نشوالي سره سره دغه لوبډله وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو پخپله شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارک او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شدیم، افتخار میکنیم،
ډیر خوشحاله یو او ویاړو او له حکومت او خپلو خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 15-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسېدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې یې ماتې وخوړه. ټاکل شوی د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب پیل شي چې 24 غوره نړیوالې لوبې به پکې ګډون ولري. فوټسال فوټبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټي لوبغالی کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوټسال لوبغاړو شمېر